السلام علیکم. دوی بجی شوی احمد چی بریم دا ازادی رو دادی سات خبرو نورندی کبم. دا امریکا دا ملی راڈیو دا راپور لمخی طالبانو دا دولسو چنایانو پاسپورتون گرسولی او دوی نیولی دی. دا دی خبر لمخی دا طالبانو او ایوی چنایی کمپنی ترمن دا جون پا میاشتی دا آمو دا حوزی دا گازو او تیلو دا ترون تر لغوکی دو روست دا کسان پا کابل که نیول شوی دی چل دیر دلی اتتن بیرت پریشی دی او چلور تن لهم پا بند کدی. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت ویلي دی چې د چینایي کمپنی په خپلو مالی ژمنو عمل نه دی کړی، نو تړون ورسره لغوه شوی دی. خو د اف چین په نوم دې کمپنی د طالبانو د دې وزارت ادعا رد کړې ده. د طالبانو یو چارواکي چې د خپل نوم له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې د دې چینایانو پاسپورټونه ګرځول شوي وو، خو هغوی نه دي نیول شوي. د چینایي کمپنۍ غړیو د امریکا ملي راډیو ته ویلي دي چې طالبان په دې نه پوهېږي چې دواړه لوري به ګټې کوي. دوی هر څه د ځانونو په ګټه غواړي. په واشنگټن ډي سي کې د چین سفارت ویلي دي چې له دې موضوع خبر نه دي. ټاکل شوی ده چې یوه ډله افغانان د دوشنبه پر ورځ له اسلام آباد جرمني ته انتقال شي. جرمني رسنیو د خپل هیواد د چارواکو په وینا خبر ورکړی دی چې شاوخوا 50 افغانان به د جرمني هانوور ښار ته په الوتکه کې ولیشتي. دا کسان د هغو شاوخوا 2300 افغانانو له ډلې دي چې په پاکستان کې اوسي او جرمني یې د منلو ژمنه کړې ده. په روسیو کې د نورو کډوالو ترڅنګ په پاکستان کې پر دغو افغانانو فشارونه زیات شوي دي او د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت په وینا له دې ډلې تر 450 ډېر افغانان پاکستاني پولیسو نیولي وو چې نږدې نیمایي د برلین د هڅو له امله بیرته خوشي شوي دي. له څه باندې 4 کلونو راهیسې چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد په خوست او ننګرهار کې په روسیو بریدونو تورن کړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. دغه بریدونه یو پارونکی عمل وباله او هغه یې وخندل. د پاکستان حکومت او پوځ تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شینوارو او سپیرې ولسوالیو باندې د چهارشنبې د شپې د بې پیلوټ الوتکو په دغو بریدونو کې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 3 کسه وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه راز یو شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. کابل مخکې له دې هم اسلام آباد په افغانستان کې په ورته بریدونو تورن کړی. اسلام آباد وایي پاکستاني طالبان په افغانستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې خپل بریدونه تنظیموي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه ادعا تل رد کړې ده. د هند صدر اعظم نریندرا مودي نن په ټوکیو کې د جاپان له صدر اعظم شیګیرو اشیبا سره ګوري. اسوسییټډ پریس اژانس راپور ورکړ چې دا لیدنه کتنه د راتلونکو لسو کلونو په مخه د امنیتي، اقتصادي، انرژي او بشري منابعو په برخو کې د ګډو همکاریو د یو چوکاټ رامنځته کېدو لپاره ده. هند او جاپان دا غوی وادونو په ډله کې دي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تعرفي پرې زیاتې کړې دي. تمه ده چې په نننۍ غونډه کې د راتلونکو ویلې سیسې په مخه د جاپان او هند ترمن د شخصي پانګونې کچه تر 18 میلیارد ډالرو پورې زیاته شي. همدارس د بشري منابعو د تبادلې کچه تر راتلونکو 15 کلونو پورې 500,000 کسانو ته ورسي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د کابل په وخت د ماښام 9 بجې مسابقه لري. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې شلو وره لړۍ په ترڅ کې په شارجه کې ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 11 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د سپورت له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوی د نن د کابل په وخت د مازدیګر 4:30 بجې د تاجکستان په حصار کې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د ایران د فوټبال له ملي لوبډلې سره مسابقه وکړي.
تال او تال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری. د
د تال او تال ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګلورین غرمه مو په خیر هیله مندم، جوړ خو خوشاله اوسئ هر چیرې چې هستئ. خدای مو صحتمند او آباد لره. یو ځل بیا زه یم او تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي هستئ. نن هم په خبرونې کې د افغانستان یوه تکړه شاعره او لیکواله له موږ سره میلمنه ده. دغه تکړه شاعره چې پخوا په افغانستان کې اوسېدله، اوس کډواله ده، جرمني هیواد کې ژوند کوي او هلته خپل فعالیتونه او شعر و شاعري پر مخ وړي. راځئ په خپرونه کې نور د دې ژوند، د دې کارو، د دې شعرونو او د لیکوالۍ په برخه کې معلومات به پیدا کو. نفیسه جانې سلامونه، وختونه دې په خیر. یوه نړۍ مننه سي وخت دې راکو. ډېره زیاته ښه راغلې د تال او تال خپرونې ته.
ډېر زیاته مننه لیما جانې، ستاسې وخت دم په خیر وي. په دې هیله چې تاسې او د ازادۍ راډیو درانه اوریدونکي ټول روغ جوړ اوسئ، زما سلامونه هم ومنئ.
ډېره مننه کوم د تاسو له شعر او شاعري او له ښکلو الفاظو سره موږ ټول بلد یو، پوهیږو. څه ښه داسې د خپرونې پیل له یو ښکلي شعر نه همداسې د تا په دې ښکلي غږ کې وکړو.
ولې نه، زه خو ځان ته شاعره نه سم ویلی، ځکه چې زه په هغه لیوال کې نه یم، ځان نه شم حسابولی. ولې دا چې د شاعر نوم رادیویزت دی او ارزښت دی ټولنه کې، خو ولې زه هڅه کوم چې اوس زما شاعري زما ژوند دی، د ما د ژوند یوه مهمه برخه ده. خو بیا هم له تاسې مننه. ولې نه، زه به تاسې ته خپل یو غزل ووایم په دې هیله چې د تاسې د درنو اورېدونکو خوښ شي.
ډېره مننه، منتظرې.
زما چې کوم غزل خپل ډېر خوښېږي، هم هغه پس
تاسو حتما
سمه ده. د اباسین یوسفزی د شعر په یو پل زه تللی یم. یو بیت دی، هغه وایي چې زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، زما د قتل به ضرور په تا الزام راځي، ما له افسوس د خپلې مینې په انجام راځي. بیا دغې بیت پسې ما یو څو بیتونه نور اضافه کړي دي چې کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، کاشکې له تا سره مې مینه یاره نه کولی، دغه ارمان زما زړګي ته تل مدام راځي. او شاعره نه یمه، شعرونو سره مینه لرم، شاعره نه یمه، شعرونو سره مینه لرم، خو کله کله د شعرو په ما الهام راځي. ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ته باور وکړه چې بې حده راته ګرانې آشنا، ستا نه بغیر که بل سړی زما په پام راځي. حالات خراب دي، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته. دا غزل مې افغانستان کې لیکلی و. حالات خراب دي، ویم د شپې ناوخته مه راځه ته، دا چې سهار له کوره وځي نو ماښام راځي. له ډېره وخته یې سهار په انتظار یمه زه، د یار د خوانه نه سلام او نه پیغام راځي. نو دا زما هغه غزل دی چې زما خپله ډېر خوښ دی.
ماشاءالله،
ډېر کله هڅه کوم هر چې تم دا غزل ووایم.
ډېره زیاته مننه، په زړه پورې ښکلی غزل. او ته باور کوې زه تا دا غزل ویل او دما سترګو ته کوم تصویر و کله چې موږ افغانستان کې و. متاسفانه حالات یو څه ګډوډ و، نو سهار سي به موږ له کوره وتو، دوباره به ماښام ته موږ تمه نه درلوده چې موږ دوباره کور ته رارسیږو که نه رارسیږو. آیا موږ به دوباره ماښام کې کور کې اوسو که نه؟ په هر حال شعر د مینتوب اړخ هم درلود. مینه سوې کله ژوند کې د مینه کړې؟
والا سخته پوښتنه دې وکړه. بالکل، دا سړی باید ونه وایي هېڅکله هم که نه چې
نه ما نه ده کړې.
بالکل، ما مینه نه ده کړې، ځکه دا ژوند دغسې دی چې تا به خامخا د یو چا سره مخ کوي، خامخا به یو څوک د تا په نظر ډېر ښه ښکاري در ته، هغه به در ته ډېر خوږ وي تر هر چا. و ما مینه کړې طبعا دا ژوند دی، چا د چا سره، چا د مور سره، چا د پلار سره،
هغه اړخ جلا ده، چې څوک له وظیفې سره، څوک له شاعري سره، هغه اړخ جلا ده.
بالکل
در رسول کې هم داسې په نیم کې دي پرېښي نه پوښتنه وکړه دا خپلم باید جواب راکړي. پټه کې درته زنګ وم چې اوریدونکي نه یې بیا زه پوښتنه در نه وکړم. نفیسه جانې ډېره زیاته مننه. راځم د شعرو په اړه دی بیا هم میانه هم مې څوک چې میان نه اشاره کېږي نه دا زه سره په سره منم. څومره شعرونه دي فقط د مینې د پاره ویلی دي او د محبت د پاره که هغه د یار د پاره یې که د مثلا مور یا پلار خور یا همداسې ملګري او نورو کسانو د مینې د پاره یې د وطن مینه خو یو بیل بس داسې هغه د موږ تاسو د هر یو په زړه کې ده او هر یو ورته شاعري یو نو هر یو کولی شي د هماغه د وطن په مینه باندې شاعري وکړو. څومره شعرونه دي د مینې د پاره ویلي دي او لیکلي دي؟
زه ما چې کوم شعرونه لیکلي زیاتره برخه یې د مینې ده او ډېر کم داسې غزلې به وي چې هغه مثلا د وطن لپاره وي. ما ډېره شاعري نه ده کړلې مجانې. ما تقریبا په افغانستان کې له 2008 کال راهیسې ما شعر لیکل شروع کړل ځکه زه خپله په راډیو کې برحاله ما کار کوه او ما همداسې ادبي برنامې مخته وړلي نو هماغه و چې زما له شعر او شاعرۍ سره کله اړیکه پیدا شوه یو ډول تعلقه مې ورسره پیدا شوه خپله شعر لیکلو ته مخه کړله. او ډېر کله زه هڅه کوم چې شعر وایم هم د مینې وایم او که لیکم هم د مینې شعر ولیکم ځکه دا خبره سړی مین وي نو بیا ډېر توجه یې همغې خوا ته وي که نه. خو ما هغه وخت کې نو دغه شعرونه ډېر لیکل ځکه زما سر و کار له شعر سره و له غزل سره و په راډیو کې مثلا په خپرونو کې نو زیاتره زما خپل شعرونه هم د مینې په اړه دي او د وطن په اړه مثلا نورې برخې به مې ډېرې کمې راخیستې وي په کې.
نفیسه جانې یادونه دې وکړه سي وروسته له دې وظیفه دې درلوده او یوې راډیو سره تا کار کول او ادبي خپرونې دې پر مخ وړله وروسته له هغې دې تا علاقه شعر او شاعري سره پیدا سه. ځینې شاعران یا ډېری شاعران دا وایي چې شعر الهام ده او د الهام په توګه راځي او دا هر چا سره نه وي او شعر داسې یو څه داسې د الهام په توګه چې کله راسي هغه دې ته نه ګوري چې دا مثلا پوهه لري او نه لري ځکه د موږ تاسې که پخوا زمانو تو ګورو ډیری هغه شاعران چې ډیر مشهور دي او نامتو دي او ډیر زیات پرمختګ کړی او شعرونه او کتابونه ټولګي لري هغوی ډیری مثال په توګه کافي اندازه سواد نه درلود هغه کلیوالي شاعري به یې کوله او په هماغه رقم به مخته تلو. د ما پوښتنه مشخصا دا ده سي آیا هغه د کار په برخه کې کار په ماحول در باندې ډېر زیات تاثیر وکړي په څلور خوا کې دي او شاعري برخه وه او یا هم که تا لوستل او یا هم همداسې الهام در باندې راغی د شعر؟
اصلا تر ټولو مهمه علاقه ده چې ته یوې برخې سره که تا هر مسلک وي تا هغې سره مینه ولري علاقه ولري بیا ته پخپله دغه علاقه دې ته مجبوره کوي چې ته هغه کار ترسره کړي یعنی هغه کار په ډېرې علاقه مندۍ سره ترسره کولی شي. دا سمه ده زه په ساحه کې وم زه په راډیو کې وم مخکې د شاعرۍ نه د ما نورې برنامې وي په راډیو کې چې ما مخته وړلې مثلا ټولنیزې برنامې وي تفریحي وي وروسته بیا ادبی خبرونه هم شوی. خو د ادبی خبرونه په جریان کې چې ما به ځینی ناولونه لوستل، ما به ځینی شعری کتابونه لوستل، دغه د دې لامل شو چې زه د شاعرۍ ته یو ډول ته وهڅېدلم، لیواله شولم. مثلا لیکوالۍ ته تر هغې ډېر زیاته لیواله شوم. دغه د لیکوالۍ په لیکوالۍ کې چې کوم هنریت دی، زه دې ته لیواله شوم. ما ویل چې زه باید داسې یوه لیکواله اوسېږم، مخکې له دې چې یوه شاعره سمه، زه باید لیکواله اوسېږم. نو طبعا محیط ډېر زیات تاثیر کوي. مثلا ته په هغه محیط کې اوسېږې، د هغه کار په جریان کې اوسې، دا هم په تا باندې علاقه دې ته پیدا کوي، هڅوي دې ته. نو زه فکر کوم چې تاثیر به ډېر د هماغې و چې ما کله مثلا دغه شعري کتابونه لوستل، مثلا ما ناولونه لوستل، دا په ما ډېر زیات تاثیر وکړ. که څه هم ما د هغې نه مخکې نورې برنامې درلودې، زما علاقه مندي وه، ما شعر لوسته د هغې نه مخکې د مکتب په دوره کې. ما ته شعر لیکه، زه ډېره کوچنۍ وم، د مکتب په دویم صنف کې وم. استاد په تخته باندې یو جک رسم کړی و، بیا مونږ ته ویل چې دغه په خپلو کتابچو کې رسم کوي. زه په هماغه وخت کې ما د جک لپاره یو شعر لیکلی، یعنې تاسې به وخاندئ. کله چې کور ته زه لاړم، ما پلار ته وویل چې ما د جک ته شعر لیکلی دی. دا د اوبو جک نه وي، دغې ته ما شعر لیکلی و. نو رښتیا زه پلار وهڅولم، زما پلار به م یو نیم شعر لیکه، غزل به یې لیکه، مګر زه پلار هماغه وخت نه وهڅولم. یعنی فکر وکړه په کوچنیوالي کې دغه زما په وینه کې یو ډول ته وه. نو بیا وروسته چې زه لویه سولم، او مثلا ما په راډیو کې کار شروع کړ، بیا دغې برخې ته راغلم، د ادب برخې ته، د هنر برخې ته، طبعا نو هغه علاقه مې ډېره زیاته شوه ورسره.
ډېر ښه. د زده کړو په تړاو به هم راسو، داسې کومو خپرونو کې دې کار کړی، په دې اړه به هم راډیو ته راوګرځم. خو د خپرونې په دې برخه کې زه غواړم پوسم سې، شاعران سندرې هم ډېر خوښوي، سندرې هم ډېره اوري، او خصوصا عاشقانه سندرې. د کوم سندرغاړي سندرې ډېرې خوښېږي، او کله کله یې اوري او ځان سره یې زمزمه کوي؟ زه غواړم پوسم او هماغه سندرې سی ډېر خوښېږي د خپرونې په دې برخه کې درته خبره کوم.
ډېره مننه. بالکل، زه سندرې ډېرې زیاتې اورم، یعنې له حده ډېرې سندرې اورم. خو کله چې وخت ولرم، وخت وي، زه په لاره کې سندرې اورم، زه په کور کې اورم، زه په موټر کې اورم، فقط څه وخت زه پیدا کړم زه سندرې اورم. سندرې زما هغه سندره خوښېږي چې شعر ښکلی وي، سندرغاړی ښه غږ ولري، میوزیک ښه وي، د شعر انتخاب ډېر زیات مهم وي. نو زما هغه شعر سندره خوښېږي، او هغه سندرغاړی مې هم ډېر خوښېږي. یعنې دا زه مشخص نه شم ویلی چې کومې سندرې زه ډېر، ځکه زه هندي سندرې هم ډېر اورم. یعنی له افغاني موسیقي زه هندي موسیقي ډېر زیات اورم. نو موږ او تاسې افغانان خو بیا د هندي موسیقي او د فلم او د نو زه اورم. پښتو سندرې زه ډېرې زیاتې اورم. په پښتو سندرو کې زما فیاض خیشکي ډېر خوښ دی، ډېر ښه شعر انتخابوي، ډېر ښه غزل انتخابوي دی د سندرې لپاره. یعنی هره سندره که واوري، یو یو څه نه پوهېږم، یو یو خاص څه پکې دي د هغه په سندرو کې چې هغه زه نشم کولی په خپلو الفاظو کې بیان کړم. نو زه د هغوی سندرې اورم. هارون باچا ښه سندرغاړی دی، زه یې اورم. کرن خان اورم. نو یعنی داسې خاص مشخص نشم کولی چې کوم سندرغاړی زه نه اورم. په اوس وخت کې زموږ جاوید امرخیل دی چې د وطن لپاره ډېرې ښکلې سندرې وایي، هغه زه اورم. نو خاص که بیا زما په خوښه سندره داسې خپروي، د فیاض خیشکي په غږ کې یوه سندره
یوټیوب کې به حتما پیدا شي. بالکل. د تال او تال ډېره قدرمنه اورېدونکو، څو د فیاض خیشکي په غږ باندې ښکلې په زړه پورې سندره اورو. ډالۍ دې وي اغلې نفیسې سحر ته، او تاسو ټولو خوږ اورېدونکو ته.
موسیقی زمونګه بوتخانه دا زپدی په هغې نیم د مسجد د بوتخانه دا چې جانان پاک یو سیږي هم هغه زما کا ودا چې جانان پاک یو سیږي هم هغه زما کا ودا نیم مسجد کبوت خان دا زبدی بہگے نیم مسجد کبوت خان دا مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا بے مذہب انسانیت دے محبت لو یا سجدہ دا چی جانان پاکیو سیگی ہم ہوا زمان کا بدا سپتے پہوے نیم کم مسجد یا پتھانہ دا دے پہوے نیم تو مسجد کا بتخانہ دا Mm-hmm.
بیا هم خراغلاسم خبرونی ته هله منده يم چې د فیاض خیش کې په غږ مو سندره د پامور ګرځیدل وی خوخه سوي وی مو وی او خوان مو تری اخیستې وی بیا هم له موږ سره اغلې نفیسه سحر قدرمن لیکوال او شاعره په خبرونی کې میل منه درځو بیا هم د دې د ژوند په تړاو باندې داسې کار او د زده کړو په تړاو به پوښتنی ولرم نفیسه جانې زده کړې دې تر کومه حد رسول دې په افغانستان کې د څومره زده کړې وکړې او له کوم پوهنځي فارغه یې او تر څنګ په کومه برخه کې دې زده کړې وکړې آیا هغه هم د لیکوالي او د ادبیاتو په برخه کې و او که په کوم بل پوهنځي کې درس ویلی دی
بله خو پوښتنه مو وکړله لکه څرنګه چې زما له لیکوالۍ او له شاعرۍ سره مینه وه همدا مینه هم د دې لامل شوه چې زه باید پښتو ادبیات ووایم له نیکه مرغه کله چې ما امتحان ورکړ زه د خپلې خوښې پوهنځي ته بریالۍ شوم او ما په پښتو ادبیاتو کې لایسانس وکړ بیا له ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځی څخه فارغ شوم نو ځکه زما مینه وه زما علاقه وه او همدغه برخه کې ما زده کړې وکړې ما له یوې خوا هلته په راډیو کې کار کوو د ژورنالیزم او ادبیات سره ډېر زیات تړلي دي
بلکل
خو هم هلته په راډیو کې ژورنالیزم په برخه کې کار کوو له بلې خوا هم دلته
بیا فکر کوم چې ماوسا ډېر ښه ماوتا نو په یوه لاره روان یو ما اول اول ژورنالیزم په برخه کې کار پیل کړ تجربه مې ډېره حاصل کړه ترلاسه کړه وروسته له هغې ما پښتو ادبیات ولوستل ډېر ښه اوس څنګه آیا ماسټري په برخه کې پلان لرې ماسټري وکړې آیا هغه به هم د همدې پښتو ادبیاتو په برخه کې وي او که پلان لرې کومه بله رشته کې خپل ماسټري ووایې
تاسو خو خبر یاستئ چې زه اوس له هېواده بهر یم او دلته نو لومړی باید تدریسي ژبه زده کړي یعنی ډېره هڅه دا وي ما زما درې کاله شاوخوا ما د دې ژبه زده کړله بیا ما غوښتل چې په خپل مسلک کې دلته کار وکړم خپل مسلک باید مخته ویسم چې هغه ژورنالیزم دی ول متاسفانه بعضې وخت کې چانس درته نه پیدا کیږي نو زه اوس یو بله برخه کې غواړم چې د دې لپاره چې مثلا د ما ژبه هم ډېره زیاته قوي ژبه نه ده ګراماتیکه ژبه نه ده دلته نو که پر رسنیو کې سړی کار کوي هغه معیاري او ګراماتیکه ژبه باید زده ولري دلته، او دا مهم دی. نو ځکه هلته دغسې ژبه پکارېږي. نو دا چې زما ژبه کمزوري ده، د دې لامل شو چې زه اوس نشمه کولی، چې که څه هم زما د افغانستان د پوهنتون اسناد دلته قبول شوي دي، خو د دې لپاره چې یو څه نوره ژبه زما قوي شي، ښه شي، وروسته هغه تصمیم به بیا زه وروسته نیسم. ولې زه اوس په یوه بله برخه کې درې کلن درس
بریالی اوسه. ما یادونه دی وکړه چې درې کاله مخکې له افغانستانه وتلی او متاسفانه کډواله سوې. هغه د کډوالۍ خوند ته هم لیدلی دی، وینې یو څه سختي ډېره لري. د کډوالۍ شپې ورځې سخته وي، خصوصا هغه اولې شپې ورځې ډېر سخته وي. کډوالۍ څومره د تا په مسلکي ژوند باندې، څومره په شاعري باندې اغېز کړی دی؟ ځکه دا موږ وغواړو نه غواړو کډوالۍ د موږ تاسو په ژوندو باندې منفي اغېز کوي. آیا خپل شاعری دی یو څه تر تاثیر لاندې تللې ده؟ آیا شاعری دی کم سوی هغه الهام چې په افغانستان کې پتاراتو شعرونه دی لیکلو او ویل دی، دلته هم هغه سي جریان لري، او که یو څه ځنډ یا یو څه هغه منفي تاثیرات شته د کډوالۍ؟
متاسفانه چې ما نه شعر لیکل بیخي دلته پاتې دي. لکه څرنګه چې تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې کډوالۍ د انسان په ژوند باندې، حتی د انسان پر ذهن باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري، او تاثیرات ډېر زیات دي. سړی خپل پرمختګ بیخي پاتې، یعنی هر څه ورته بې معنا شي، پوهېږي؟ ځکه موږ داسې یو څه له لاسه ورکړي دي چې شاید کلونه یې بېرته لاسته رانه شوړو، چې هغه زموږ وطن دی، هغه زموږ خاوره ده، هغه زموږ کورنۍ دي هلته. نو موږ داسې یو قفس کې ګیر یو چې هغه د سرو زرو قفس دی، چې نه ورنه تللی شو، نه پکې پاتې کېدی شو. داسې یو دی، داسې یو حالت سره مخ یو. بیا هغوی چې په شل کاله په وطن کې کار وکړ، درس یې وویل، تعلیم یې وکړ، ډېرې بدې شپې او ورځې تېرې کړې په هغسې حالاتو کې، موږ ځان یو ځای ته ورسو. شل کاله یو عمر دی، ولې هغه زموږ له صفر سره دلته ضرب شو. نو طبعا سړی ماتېږي، سړی یو ډول ته داسې هغه جرات خپل له لاسه ورکوي، په خپل ځان یو ډول ته بې اعتماده کېږي، ورسره په خوا کې داسې ناامیده شي له هر څه نه چې څه شول زموږ هغه خواري زحمات. مثلا موږ ځان یو ځای ته ورسو، ته پوهېږي؟ مثلا لکه یو پورته ځای نه څوک ښکته غورځېږي، په ځمکه لګېږي، داسې یو حالت دی. نو په ما یې برعکس ډېر زیات تاثیر وکړ. تر یو نیم کاله پورې اصلا زه دې محیط سره عادت نه وم، بیخي یو ډول ته ډپریشن کې تللی وم، تکلیف مې پیدا کړی و دلته. د شپې باور وکړئ ما خوب نه درلود، یعنی دا هغه لومړني هغه دي چې مثلا تاثیرات دي. ما د شپې به خوب کې حتی زه وېرېدلم یو ډول ته چې دلته زه راغلی وم. نو دا تاثیر دی، د هغسې یوې ټولنې نه، د هغسې یو ځای نه، ته یوې بل ټولنې ته، یو بل محیط ته، یو نوي محیط ته ځي، نو دا خپله ډېر زیات تاثیرات لري. مثلا د یوې نوې ژبې سره، چې ژبه یې کله کله زه ورته هم دا دومره سخته ده، نو دا ډېر زیات تاثیر لري. له ما یې هر څه پرېښودل هلته. ما مخکې هم تاسو ته په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، ما ورته غږېدلو. بله ورځ مې فیسبوک کې هم لیکلي وو چې هغه زما د شعر ښاپېرۍ هم وطن کې پاتې ده، هېڅ نه راځي راته، که نه. نو رښتیا درته یم، زه چې په دغه درېو کالو کې راغلی یم، باور وکړئ ما به یو یا دوه شعر لیکلي، له هغې زیات ما نه دي لیکلي. ځکه هغه شاعران وایي چې شعر یو الهام دی. دا رښتیا خبره ده، که زه ډېر کله کوشش وکړم چې زه یو شعر ولیکم، زه یې نشم کولی، تر څو چې په هغه زما الهام ما ته را نه سي، زه یې نشم لیکلی. خو نه پوهېږم دا به د محیط د بدلېدو تاثیر وي چې هغه شعر، هغه زما خاپېرۍ هم هلته پاتې
ده. ته داسې وکړه، د ورځې یو څو شعرونه کتابونه یې وایه، یا هم آنلاین توګه باندې شعرونه وایه، هغه خاپېرۍ خوشحالی برته ځان تر اکش کتر دې سیم هم دې تعالی خلو خلو نوی شیرو خبر خمن سو مهله من دې مسی د غش پی ورزی سختی ورزی پای ته ورسی گو ته مو کولای سي دوباره خپل شیری برخ ته راوګرځي او خپل دنیا ته راوګرځي او شیرونه ولیکه تنائی تناز وند کوی او مطمئنه ام په تنائی که حتمن کلسی انجونی آشپزی کوی کلسی کالی منزی یا جارو کوی پاکاری که حتمن زن سر گڑی ام دسی زمزمی کوی و سندری وای په دی برخه که تو چوائی چوم را روز مرا کچه هم مخ که دی یادوانا اوکڑالا سندری ډیری اوری زمزمی چوم را کوی گڑی وڈی جک مختص سندرگاڑو گوندی کلی کلی اما غسی فکس سندری نسو زمزمه کولی پسورو پلائی بندی
منگا تاسی خود پختو دی وطن جونی یو کنا او بلا داده چه پختو لنده ایم دی منگا تاسی خپلا غده چورتا
کلتور
دی مال مده سر خپل کلتور مده نو زنه پویگم پا دی ورستویو که زمای اوڈال ترانوم سر مینه دیر زیادا پیدا شوی ما با شیر آوریده شیر با می پخاو شیر با می ویل خو پا دی ورستویو که اوڈال ترانوم سر داسی علاقه منده شوی ما سغوارم پا خپلا ترانوم وکم زن سندری آورم همیشه چی وازی وستم خو کلا چی مثلا دوستانو سر خبری کوم پا تیلیفون کی ملگرو سر کورانی سر ترانوم کوم دیر کلا
بس نو زمان که زره اما دا اوز هم دی ترانوم دا یو زو تویو بلی چوگ ندی
خکلی ندی ولی مجانه زکمی خکلی ندی خو مطلب حتا کوم ولی زاغ استعداد زان که نوینم چیز مثلا
ترنم ترنم خود اون کو خیر قرض دی در باندې مقصد قرضدار اسوی
او سم زه بیا غو بتا تا کوم بیا بتر تا نظر را کی چې आवाज می څنګه
د سینې څخه زه غو در په ریکارډ کوم او ته خبرونه کی واچو
نا څه کو ژورنالستان یا سی بی جزې کار
کوم سندره در تخبره کوم
سندره راځه د جاوید امر خیلی و سندره به واورو
اخ جانان دی وطن قدرون اوریدن کو سندره اورو بیرته راګرځو
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
څخه راغلاس ویم هله منده يم چې کلی سندره مو دی جاوید مرخیل په غږ باندې دی پامړ ګرځېدل وی نفیسه جانې را بسم د مسلک برخه ته رادیو کې دی په بیلا بیل برخه کې دی کار کړای دی او تجربه لري کومه برخه درته ډیر راحت او پکې خوشاله وي ځان پکې آزاد احساس اول د تفریح پرونه دی ټولنیز خبرونه دی سیاسي خبرونه دی ته هم په بیلا بیل خبرونه او برخه کې تجربه لري کوم یو کې هم د سله دی زړه تللې او سټوډیو ته ما خبرونه دی مخ ته وړله
بالکل خسا سوال دی بالکل لکه څنګه چې تا یادونه وکړه ما په رادیو کې په بیلابیلو برخو کې کاغ سیاسي وي ټولنیزې وي حقوقي برنامې وي په هر برخه کې ما کار کړی دی حتی تخنیکی برخه کې ما په خپله کار کړی دی زه یعنی ډېر زیات رادیو ته په مینه تلم یوازنی ځای چې زما پکې زړه نه تنګېد هغه راډیو وه چې مثلا د شنبه د جمعې د هفتې مثلا د پروژه کې په اختر کې په هر ورځ کې مونږ په راډیو کې حاضر وو زه کال ته اوریدونکو د مونږ ټولې برنامې لایف وي ان ژوندۍ وي باید مونږ اوریدونکو ته برنامې کړي وای ما زما ټولې برنامې زیاتره ټولنیزې برنامې وي ځکه دغه خلکو خوښولي تفریحي ډېرې کمې وي په وروستیو کې ځکه چې نور نو تفریحی ته نور همکاران دوستان وو خو ما ټولنیز برنامه مخ ته وړلی ورسره په خوا کې دی چې زما ډیر زیات په مینه مې هغه خبرونه مخ ته وړه غم د ادبي خبرونه مشاعره وه چې ما په راډیو کې لرله او هغه به دومره اوریدونکو خوښوله چې ما ته به په اونۍ کې دوه ځله واغه برنامه حتی ما ته به ویل چې دا برنامه هر ورځ کوي یعنی دومره هغه علاقمند لرله برنامې نورې خپرونې وي سمه ده ولې ما دومره علاقمندي ورته نه درلوده لکه دې برنامې ته چې ما به شعرونه راټولول ما به ډېر هڅه به مې کوله چې اورېدونکي خوښ وساتم ځکه په اونۍ کې که نورې برنامې یو ځله ما دا دوه ځله کوله او د دې لپاره چې لږ د برنامې قدر هم زیات
نو ټولنیز خبرونه کې راحت وي
ټولنیز خبرونې خو خدا ادبی خبرونه یعنی زتیر په مینا می دا خبرونه وړاندې کول او په دې ما چاوریدون کې هم د غمره خوخی او هم د غمره ګډون پکې کوي
او بل پښتنه د څومره خپسوي په اوروز او سی په خبرونه او استودیو رادیو کار کول او سی
ته باور کوي لې مجانې ما ته یو خوب وندې داسې ښکاري کنه چې څومره موږ ښې ورځې هلته تېرې کړې دي څومره ښې خاطرې ما څوارلس کاله په یو ځای کې کار کړی باور وکړي په یوې رسنۍ کې ما څوارلس کاله کار کړی دی یعنی دا ډېر یو اوږد مزل و د ما په ژوند کې او دا یوه ډېره اوږده تجربه وه چې ما درلودله هلته ولې زه هغه ورځو پسې ډېر زه کله کله اوس هم په خوب کښې ګورم هغه ورځې هغه شپې مثلا هغه راډیو هغه راډیو اوس بنده ده چې ما پکې خپرونې هغه د ښځو راډیو وه ما خپرونې پکې چلولې ما خپرونې وړاندې کولې نو له بده مرغه چې هغه اوس فعالیت نه لري راډیو ولې زه هغه شپې ورځې زه په خوب کښې هم ګورم همیشه نو ډېره زیاته پسې خفه یم خدای دې وکړي هغه ورځې بیا را وګرځي زه بیا لاړه شم که نور څه نه وي هغه خپل وطن خو وي خپله خاوره وي
پوښتنه مې همداده که داسې کوم وخت زمینه درته برابره سي و وطن برته په هماغه پخوا حالت را وګرځي آیا غواړې دوباره ولاړه سي هلته همداسې فعالیت ولرې آیا غواړې بیا هم په یو راډیو کې کار وکړې آیا غواړې سي بیا هم هماغه ورځې تکرار کړې او که نه
تسلسل نه زه غواړم چې دا اوس هم که داسې حالات لږ زره مساعد وای زمینه مساعده وای کله کله وایم که ما ته یو لس زره روپۍ په یو دفتر کښې چامش را کولی هلته او زه په خپله خوښه تللی هلته ته باور وکړې چې زه یو دقم په دې هېواد کښې نه پاتې کېږم یعنی مونږ ته فکر وکړه یو عمر ته هلته تېروي نو ته به څنګه خپل وطن خپله خاوره هېره کړې مثلا ته په خپل مسلک کښې کافي تجربه لرې ته به څنګه وشي کړلی چې بیا راسې له صفره په بل ځای کښې شروع کړې دا واقعا سخته ده زه غواړم بیا لاړه سم خو که زمینه مساعده وي که حالات جوړ وي په ډېرې مینې سره زه تللی شم او زه غواړم همدا سبا لاړه شم خو تاسې تانه باید ویم چې
نسې کولی خیر هغه یو متل لرو وایي د صبر میوه خوږه وي هیله منده یم چې بېرته حالات ښه سي او موږ تاسې ټول بېرته په هماغو خپلو وظیفو خپلو مسلکو خپل وطن کې سا واخلو کار وکړو افغانستان کې اوس هم محدود انجونې کار کوي رسنیو کې محدود فعالیتونه لري غواړم د هغو انجونو په اړه پوښتنه درنه وکړم یا پیغام درنه واخلم چې علاقه لري غواړي کار وکړي اما نسي کولی حالات ورته برابر نه دي د باندې نسي وتلی هغوی ته څه په کار ده آیا ځکه ډېری داسې انجونې داسې هغوی خپل امیدونه له لاسه ورکوي بس یا ودونه اوسي ودونه یې وکړي او یا هم همداسې کوم فعالیت نه لري آیا دوی له کوره هم کولی سي فعالیت ولري آیا دوی خپل له کور له منځه خپلو زده کړو ته له خپل همدغه علاقه مندي سي په کومه برخه کښې لري کولی سي پر مخ یوسي که یا
خبره دا ده چې زمونږ او تاسې ټولنه یوه اسلامي ټولنه ده او د دې سره پخوا کښې هلته کلتور یا فرهنګ ډېر حاکم دی او ډېر کله فرهنګ د دې اجازه نه ورکوي یوې نجلۍ ته یوې ښځې ته چې هغه خپل استعداد خلکو ته وښیي په داسې حال کښې چې تېره ورځ ما په ټیک ټاک کښې د یو چا لایف برنامه کتله په هغې کښې یوه نجلۍ وه یو ترنم یې کو ته باور په خدای وکړې لیمه جانې یعنی دې نجلۍ یو ځانګړی د دې په غږ کښې یو ترنم یې کو یو خوږوالی و د دې په ترنم کښې په هغه نجلۍ په مستار نوم په دې هغه کښې راغلې په دې لایف کښې راغلې وه ته باور وکړئ چې ما ویل چې یعنی ډېر ښه ښه سندرغاړي په هغسې سندره ونه شي ویلی دا استعداد که په افغانستان کښې وایي دا پټ و دا اوس هم پټ دی دا اوس چې دا په مستار نوم راغلې وه دا پټ و دې نه غوښتل بل چا ته ځان وښیي مطلب څوک یې وپېژني خو خبره دا ده که دا په افغانستان کښې وه طبن دغه استعدادونه دې سره پخوا کښې یوازې دغه نه چې مثلا یو څوک د خپل غږ یو چا ته وښیي یو څوک د خپل هنر وښیي یو څوک د په یوه برخه کښې استعداد لري مثلا هلته تاسې یادونه وکړه چې جنکۍ په راډیو کښې کلونه یې کار وکړ زه فکر کوم ټیک ټاک اوس تر ټولو یوه ډېره ښه رسنۍ ده چې دوی کولای شي په ټوله نړۍ کې دوی پکې فعالیت وکړي. خو خبره دا ده چې افغانانو خدای دې افغانان لري له هر څه نه یو ډول ته داسې د هر څه مثلا کپام اصطلاح د هر څه نوم یې بد کړی که په دې ټک ټاک یې نه دا یوه ښه رسنۍ ده د غږ رسولو لپاره د خپل د استعداد د ښودلو لپاره او هر چا سره اوس په کور کې شته دی دا یوه ښه راډیو ده. خو خبره دا ده چې موږ د افغانان چې هر څه کې افراد کوو که هغه په هره برخه کې وي نو زه فکر کوم چې دغه خویندې چې په کور کې ناستې دي هغه ژورنالستانې خویندې هغه د رسنیو خویندې چې دوی اوس نشي کولی په رسنیو کې فعالیت وکړي دوی کولی شي فیسبوک کې فعالیت وکړي هلته لایف راتلی شي په ټک ټاک کې فعالیت وکړي مثلا په یوټیوب چینلونه ځان ته جوړ کړي د دغې لارې دوی فعالیت کولی شي یعنی دغسې د نه کښېني اوس یوټیوب چینل تر ټولو ښه عاید لري په افغانستان کې دوی کولی شي مختلفې برنامې پر مخ ویسي په که هغه حقوقي وي که مثلا ټولنیزې وي سیاسي وي یعنې کولی شي په دغه برخه کې ځان فعالیت وکړي. فیسبوک ښه رسنۍ ده که موږ یې ښه استعمال کړو ټک ټاک ښه رسنۍ ده یوټیوب چینل ځان ته جوړولی شي دوی د خپل استعداد نه هغه کوي نه پټوي او دوی د ناامیده کېږي هم نه ځکه دا ژوند چې د هغه په امید مخته ځي
بالکل بالکل
چې انسان ناامیده سی به ژوند نسی کولی نو فکر کوم چې په دغه طریقه وشي کولی خپل ځانونه خپل هغه استعداد فعال وساتي څو هم چې تر ټولو ښه لاره یې دا ده خیر ده که دوی ته زمینه مساعده نه ده مثلا دوی ته پیسې نه ورکول کېږي د کار په بدل کې یا مثلا دوی نه ستایل کېږي خو دوی دې دغسې قرار یو چې په خلم په کور کې نه کښېني هغه خپل استعداد د نورو ته وښایي استعداد دې تر نورو ورسوي پرېږدي چې نور خلک له دوی یو څه زده کړي او د دوی نه یو ډول ته انګېزه واخلي ځکه د رسنیو خلک داسې خلک دي چې هغوی ماشاءالله یو څوک چې دومره جرات لري پر رسنیو ته راځي مثلا په لسګونو په زرګونو اورېدونکي لري نو فکر کوم هغه دې ځان ته کم ونه وایي هېڅکله هم هغه کم نه دی هغه دې ځان کم ونه ګڼي تر چا هغه کولی شي ډېر څه نورو ته وښایي ډېر څه مثلا نورو ته وړاندې کړي وایي رسوي ډېر ښه پیغامونه نو فکر کوم دا ښه لاره ده او دوی دې هېڅکله هم نه ناامیده کېږي له ژونده.
ډېره زیاته مننه نفیسه جان. راتلونکي لپاره څه پلان لرې غواړې کله سي یعنی مخکې د یادونه وکړه چې اول باید د کوم هیواد کې ژوند کوي د هغې هیواد ژبه په مکمل ډول باندې زده کړې اوس دپاره پلان دې څه دی او غواړې بېرته خپل مسلک کې کار وکړې او فعالیت ولرې که نه؟
بالکل زه غواړم ځکه ژورنالیزم د ما مسلک دی ژورنالیزم زما مینه ده چې ما له لومړۍ ورځې چې کار پکې شروع کړه تر نن ورځې پورې زه که ډېره فعاله نه یم ولې لږ لږ فعالیت کوم داسې له رسنیزو همکارانو لکه تاسې په څېر دوستانو سره زه اړیکې ساتم خو خبره دا ده کله کله زه دومره مصروفه یم دلته چې هېڅ وخت نه هغه کېږي چې زه مثلا په دې رسنیو کې فعالیت وکړم ولې زه غواړم کار وکړم په خپل مسلک کې دلته هم چې زه راغلم حتی ځینو د دې هېواد ځینو رسنیو ته زه لاړم د هغوی کارونه ما وکتل هغوی سره مې یو څه وخت مثلا هغه پرکتیک دوره چې ورته وایي هغه مې وکړله ترسره مې کړه مثلا دوه هفتې درې هفتې مې له هغوی سره کار وکړه د دوی ځکه دوی ټکنالوژي ډېره پرمختللې ده نسبت زمونږ ته د دوی تخنیکي برخه ډېره قوي ده نسبت افغانستان د رسنیو تخنیکي برخو دې شیانو ته نو ما ولیده غواړم کار وکړم خو اوس لپاره ډېر تاکید مې په دغه بلې برخې ده چې زه اوس غواړم پکې درې کاله درس ووایم ځکه دا یو څه که ژورنالیزم ته نږدې نه ده خو خبره دا ده چې یعنی زما آینده ورسره ښه کېږي زه غواړم دلته یو مسلک زده کړم کار پکې وکړم ځکه دا پردی وطن دی هغه چوکۍ چې په افغانستان کښې مونږ ته رسېدي دلته نه شته دي خو زه نه غواړم چې مثلا زه مزدوري وکړم زه نه شم کولی زه دلته نو هماغه لامل دی چې یو مسلکي برخه مې شروع کړې ده او دلته کار کوم خو په راتلونکي کې اتمن زه دا پلان لرم له خیره سره چې زه په خپل مسلک کې کار وکړم.
ډېر ښه بریالی اوسې او هیله مند یم چې خپلو ټولو هیلو ته او ارمانونو ته ورسېږي. غواړم د خپرونې په پای کې یوه بله سندره هم ستاسو په خوښه ولرم او بله سندره هم ستا په خوښه واورم.
سندره که زما په خوښه اوري نو نه پوهېږم. د هارون باچا یوه ښکلې سندره به راته خبره کوي. راځئ چې خلک ژوند ته پرېږدو، خلک مینې ته پرېږدو، او پرېږدي چې هر څوک په خپله خوښه ژوند وکړي. پرېږدي چې هر څوک چې څنګه یې خوښه وه هغسې مخته لاړ شي، پرمختګ وکړي، کار وکړي، ژوند وکړي. نو د هارون باچا دا سندره کله کله زه اورم چې ژوند کوم سندرې راته راوړه. په داسې حال کې چې له بده مرغه په افغانستان کې سندرې بندې دي اوس نو سندرې ژوند نه
سندرې سندرې نه دي بند، ژوند هم بند دی.
نو
ډېره زیاته مننه.
دا سندره خپره کوي، اورېدونکي به هم واوري، موږ او تاسې به هم واورو،
خوند به ترې واخلو.
بالکل
ډېره زیاته مننه کوم اغلې نفیسې سحر چې نننۍ خپرونې کې دوی برخه واخیستله، ملتیا دې راسره درلوده. انشاءالله هیله مند یم چې بله خپرونې کې در سره مرکه کوم، او د تا هیلې و ارمانونه هم پوره سوي وي. که څه هم ارمانونه نه پوره کېږي، یو دې پوره کېږي یو بل راپورته کېږي. هیله مند یم چې خپل مسلکي برخه کې دې لا پرمختګ کړی وي، او کوم هدف لرې هغه ته رسېدلی اوسې.
ډېره مننه لیما جانې. زه په دې هیله یم چې بل ځل که تاسې ما سره مرکه کوئ نو ما تا دواړه په وطن کې په یوه چوکۍ کې سره ناست یم مخامخ داسې.
خدای دې وکړي.
مننه لیما جانې، خوشحاله اوسې. له تاسې مننه چې خپل وخت مضایع که ما ته مو وخت راکړه. کور مو ودان، خوشحاله اوسې.
کور آباد، سلامت اوسې، خدای په امان.
کوم سندرې راته راوړه، کوم سندرې راته راوړه، کوم سندرې راته راوړه، کوم سندرې راته راوړه. شناخت د خیبر را تم چوکړا، شناخت د خیبر را تم چوکړا. څوک سې دلری را تر اوړا، څوک سې دلری را تر اوړا.
او ټال
پیغامونه، خبری اتری، سیمیز دودونه او سندری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.